Adiós.
په افغانستان کې د سحر او بجې شوې درن اوریدونکو السلام علیکم او سحر منیک مرغه نن چهارشنبه د 1400 لمریز کال د زمری د میاشتې 1400 نیټه ده چې د روان 2010 میلادي کال د اګست د میاشتې له 1400 نیټې سره سمون خوري دا د زه حمید مومن له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونه پرانیزم په دې خبرې مجله کې چې تر 9:30 پورې دوام کوي د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه تازه معلومات درکوو خو په سر کې مهمو پیښو ته لنډه کتنه افغان دولت وایي چې د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د لرې کولو په اړه چې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی معلومات نه لري سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ د پاکستان د ولسمشر هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې روان جنگ د بایللو په حال کې ده د افغانستان په مرکزی ولایت بامیانو کې په یوه حمله کې د نیوزیلند یو سرتېری مړ او د یو ژباړون کې په ګډون 2 نور سرتېری ټپیان شوي دي دا په افغانستان کې د نیوزیلندي سرتېرو لومړنی مرګ ژوبله ده د ملګرو ملتونو مرستندوی کارکونکي وایي چې په پاکستان کې روسي ورانونکو سیلابونو له 3 میلیونه زیات خلک ځپلي او په دې خونړیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 1400 اوخته ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل هیواد د سیاسي ډلو له فشارونو سره سره فرانسې ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته تیر ماښام برتانیا ته ورسېد د لبنان او اسرائیلو ترمنځ په یو سرحدي نښته کې د 5 کسانو تر وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دواړو لورو غږ کړی چې له زیات زخم نه دی کار واخلي د عراق په کوت ښار کې 2 بمي چاودنو چې یو د سړک د غاړې د ښخ شوي بم او بل د یو موټر بم له امله رامنځته شوي 2 کسه وژلي او 1.5 نور ټپیان کړي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تهران د برازیل د ولسمشر هغه وړاندې زرات کړی چې پکې په ایران کې د سنگسار په مرګ محکومې یوې مېرمنې ته د سیاسي پناه ورکولو یادونه شوې اوس هم د ریپورټونو لړۍ پرانیزو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې نړیواله ټولنه د طالبانو پر ضد جګړه کې د بایللو په حال کې ده زرداري د سرګندونې برتانیا ته تر سفر مخکې فرانسوي ورسپانې لیمون ته کړې ده سپینې ماڼۍ د پاکستان د ولسمشر د دغو سرګندونو په عکس العمل کې ویل چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل پاکستاني سیال د ارزونې سره موافق نه ده صالحه اسحاقزی خالقی په دې اړه نور جزئیات اوروي
سپینې ماڼۍ د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري هغه څرګندونې پر وړاندې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د بایللو په حال کې دي د سپینې ماڼۍ د ویانت رابرت ګیبس په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې 2 ورځې وړاندې یې وویل په افغانستان کې پرمختګونه شوي د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري دغه ارزیابي ردوي گیبس پرون ژورنالیستانو ته وویل زه فکر نه کوم چې ولسمشر اوباما به د خپل پاکستاني سیال له دې نتیجې ګیرۍ سره موافق وي چې په افغانستان کې جګړه د بایللو په حال کې ده امریکا وروسته له هغه په دې اړه عکس العمل وښود چې د پاکستان ولسمشر پرون ایبې فرانسوي ورځپاڼې لیمون ته وویل نړیواله ټولنه چې پاکستان هم یو برخه ده د طالبانو په وړاندې جګړه کې د بایللو په حال کې ده د زرداري په وینا له هر څه وړاندې نړیواله ټولنه د خلکو د زړونو او نظرونو په لاسته وستو کې پاتې راغلی ده ولسمشر زرداري د څرګندونې برېټانیا ته تر سفر مخکې وکړي ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د برېټانیا له صدراعظم ډیوډ کیمرون سره کتنه وکړي د دغو دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي هغه تاوتریخوالی لرې کړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی ده په دې وروستیو کې کیمرون د تروریزم په وړاندې د پاکستان د ژمنې په برخه کې شک څرګند کړ د رویټرز اژانس د راپور پر اساس د پاکستاني مقاماتو له فشارونو سره سره د دغه هیواد ولسمشر زرداري پرون مخام برېټانیا ته ورسید پاکستانی مقاماتو له نوموړي غوښتنه وکړه چې د کیمرون د دغه څرګندونو له امله د خپل سفر د هیواد ته لغو وکړي چې ویلي دي اسلام آباد نه باید تروریزم صادر کړي. کیمرون دا څرګندونې هند ته د سفر پر مهال کړې وې. پاکستانی مقاماتو د برېټانیا د صدر اعظم کیمرون د خبرو په عکس العمل کې وویل دغه هیواد د تروریزم ضد جګړه کې زیات ځاني تلفات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د ویکی لیکس په نوم یوې انټرنیټ پاڼې داسې اسناد افشا کړل چې په یوه برخه کې له طالبانو سره د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د همکاریو یادونه شوې ده. ډیوډ کیمرون چې درې میاشتې وړاندې په برېټانیا کې واک ترلاسه کړ د افغانستان په باب د دغه هیواد سیاست بدل کړ او وی ویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به خپل 9500 سرتیری له افغانستان څخه وباسي. د رویټرز آژانس راپور له مخې برېټانیایي مقامات پوهیږي چې په افغانستان کې د سپات د ټینګښت د هڅو لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. رویټرز زیاتوي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته اسلامي سختدریځ اوس ډیر پیاوړی دریځ لري. د رویټرز آژانس د لیکنې له مخې کیمرون پرون وویل پاکستان یو مهم متحد دی خو خپلې خبرې بیرته ونخستې. د کیمرون د خبرو پر اساس د تروریزم ډلې په پاکستان کې دي چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو او برېټانوي سرتیرو لپاره ګواښ دی. سربیره پر دې کیمرون وویل دا ډلې برېټانیا ته خطر دی او دې ته اړتیا ده چې هغوی ته ځواب وویل شي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د روسي سرګندونو په اړه چې ویلو نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د روان جنگ د بایللو په حال کې ده د امریکایي چارواکو اوپرګون وورید. زما همکار صالحه اسحاق سي خالقي د موضوع د هواد روانو چارو له سیډونکو احمد سيدي سره هم په یو مرکه کې سیړل ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د بایللو په حال کې ده. نوموړی ولې دا خبرې په داسې یو وخت کې کوي، یعنی په داسې یو زماني مقطع کې؟
د آصف علي زرداري په دې خبرو کې 15 ټکي نغښتي دي. یو، پاکستان د دنیا تر فشار لاندې دی، تاسو د افغانستان په امورو کې مداخله کوي. یو دوم، زرداري غواړي چې مخالفین ته روحیه ورکړي چې تاسو حتمن پیروز کیږئ، مطمئن اوسئ، مقاومت وکړئ. دریم خبرې دا ده چې غواړي چې د دنیا توجه ته هغه مداخله چې پاکستان د افغانستان په امورو کې بل خاطر اسوخ کی، یعنی د هغو توجه بل خاطر وکړي چې نه، اصلا هدف دا ده چې خارجیان په افغانستان کې شکست خوړي. څلورم ټکی دا ده چې دنیا ته وایي چې تاسو وبایلل، اوس ماته یو باج راکی، یو امتیاز راکی چې زه لاره درته وخیم، چې لاره یې داده. اما متاسفانه پنځم ټکی دا ده چې د افغانستان د دولت ضعف ده چې هغه مداخله چې پاکستان کوي د یو رسمي، یو عکس العملي، یو منطقي ټکی د پاکستان په مقابل کې نه ورکوي.
د زرداري دغو څرګندونو په وړاندې امریکا هم عکس العمل ښودلی دی او ویلي دي چې د نوموړي د دغو څرګندونو په برخه کې تردید لري. په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي او پاکستان بیا په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو جګړه د طالبانو په وړاندې بایللې ګڼي، د امریکا او پاکستان په اړیکو به دغه دوه نظرونه څه اغیز ولري؟
اوس پاکستان هم د امریکا هم د انګلیس تر فشار لاندې دی، یعنی دلته سخت نزاکتونه، سخت مشکلات پیدا دي. اما پاکستان متاسفانه داسې پارتنر یا داسې لابی لري چې د دې معضله نه ځان رابو وباسي. بهتره دا ده چې باراک اوباما قصر سفید د دې لپاره چې داسې اعلان کړی چې د زرداري خبرې درست نه دي، داسې اعلان کړی وي چې موږ اسناد لرو، دلایل به لرو چې تاسو دغه جنګ چې اوس په افغانستان وینې تویږي، د تاسو د ماجراجویي، د تاسو د بداخله، د تاسو د دهشت او وحشت عامل دي.
همدا شیبه چې موږ تاسې خبرې کوو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په لندن کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پر ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د کیمرون دغه څرګندونو ته په پام سره چې وایي پاکستان بهر ته تروریزم صادروي، دا ډول کتنه به څه ډول کتنه وي او څه نتایج به ترې رامنځته شي؟
مخکې ما واورېدل چې خوشحاله شوم چې ډیوډ کیمرون هغه پخوانۍ خبرې چې په هندوستان کې کړې بیرته تکرار کړه، یعنی منکر نه و. دغه خبري پاکستان کوشش کوي چې هغه نزاکتونه را هم ورسي، اما اجالتن په دې مجلس کې ټول به همبار ونسي، یو څو نزاکتونه پاتې شي، یو نوکي کم به کېږي د دې لپاره چې پاکستانیان په چلبل زیات پیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغان دولت وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د لرې کولو د وروستي مورد په اړه چې د امنیت شورا لخوا اعلان شوی ورته هیڅ ډول رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې له تور لیست څخه د 15 هغو کسانو چې له القاعده سره یې تړاو درلود او د لسو طالبانو د نومونو د لرې کولو پرېکړه کړې. خو په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي واحد عمر خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او نه هم په دې پوهېږي د چانو مناله لسته خوستل شوی. خاغلی عمر د سه شنبه پر ورځ ویل افغان حکومت په تمه ده چې په دې اړه وسره معلومات شریک شي.
قضیه حذف نام یک تعداد از طالب ها از لست سیای سازمان
دی وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د وستلو د وروستي مورد په اړه تر اوسه پورې له افغان حکومت سره رسمي خبرې نه دي شوي او نه هم د هغو کسانو د نومونو لیست افغان حکومت ته استول شوی چې نومونه له تور لیست څخه وستل کیږي. موږ په دې تمه یو چې ملګرو ملتونه په دې اړه له موږ سره په رسمي ډول په تماس کې شي. تر نن پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې نه پوهیږو چې د چا نومونه له لیست څخه وستل شوی.
در آخرین موردی که نام های یک تعداد از لست حذف شده نام های کی ها بوده؟
د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو لرې کول په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې یو اساسي سپارښتنه وه. د امنیت شورا د یو پلاوي مشر توماس مایر چې د لیست په وخت کې لري وویل چې دوی د دې سربېره د شپږ شپېتو نورو کسانو د نومونو په ویستلو غور کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي له امنیت شورا څخه غوښتي وو چې دا لیست وسیړي او هیله څرګنده کړې وه چې د شلو طالبانو د نومونو ویستل به د پخلاینې له بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالکبیر رنجبر هم وویل چې دا کار به د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت اغیز ولري.
یقینا دا تاثیر لري، دا د اعتماد فضا جوړوي. اصلا باید تشویق سي هغه طالب ورونه چې هغوی سوله ایز ژوند ته مخه کوي، سلاک دي او اساسي قانون بني او عادي ژوند باندې پیل کوي، له تشدد نه لاس اخلي.
یو شمېر نورو افغان کتونکو هم له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو لرې کول هڅون کې بللې، خو شک څرګند کړی چې دا هڅې دی په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بل لورې په امنیت شورا کې روسیا هم زړه نخښه کوي چې له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو ویستلو ته دې رای ورکړي، ځکه دا هیواد د نشي توکو د قاچاق او همدارز له طالبانو سره د چچن جنګیالیو د اړیکو په اړه اندېښمن دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د مشرانو جرګه د راتلونکي شنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره وګوري او د بیلابیلو ولایتونو د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اداري پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د ولسمشر کرزي سره د غونډې د اجنډا په جوړولو کار وکړي. سناتوران وایي دوی په خپلو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې په کار د افغان دولت ورته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حل له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په ولایتونو کې لګڼو ستونزو شکایت لري او په نوموړې برخه کې د افغان حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پکتیا، هلمند، بغلان او خوست ولایتونو سناتورانو په اړوند ولایتونو کې د شته ستونزو په اړه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته معلومات ورکړل. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړي نائب فضل هادي مستمیار وویل چې په ولایتونو کې د خلکو د شته ستونزو په اړه به د راتلونکي شنبې په ورځ له ولسمشر سره خبری وکړي.
هغه ستونزې او مشکلات چې په ولایتو کې د خلکو سره وادي کړي، دوستانو مختلف نظرونه او مشکلات ځان سره وړي، نو لازمه بولم چې د دغه اجنډا جوړولو لپاره هیئت اداري او د هیئت اداري په څنګ کې د رؤساو کمیټه مکلفه ده چې د راتلونکي شنبې لپاره اجنډا جوړ کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د امنیتي مسایلو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې هم یاد کړي چې د دوی په وینا د خلکو لومړنۍ ستونزې دي. په مشرانو جرګه کې د بغلان ولایت استازي مولوي عبدالولي راجي په دغه ولایت کې د خلکو د ستونزو په اړه وویل:
نو امنی ها و بد امنی ها با تاسف به دروازه های شهر پلیخمری رسیدن.
د ویل له بده مرغه نا امنی د پلیخمری دروازو تر رسیدلې دي، او د بیا رغونې او د بغلان ستونزو ته د پاملرنې په برخه کې زموږ دولت د ړندو او کڼو په شان عمل کوي، نه د خلکو ستونزې ویني او نه هم د مظلومو خلکو غږ اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هیله مند دي چې د ولسمشر کرزي سره د خبرو په ترڅ کې به په ولایتونو کې د خلکو ستونزو ته د هواري لار پیدا کړي. ویل کېږي چې د افغانستان په ولایتونو کې موکلین د خپلو وکیلانو او له سناتورانو له دې امله ګیله مند دي چې د دوی له ستونزو ډکه زولۍ د چارواکو مخې ته نه غوړوي.
وړاندې په خپرونه کې لودیزو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. افغان دولت وایي چې د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د لرې کولو په اړه چې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی معلومات نه لري. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ولسمشر هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې روان جنگ د بایللو په حال کې ده. د افغانستان په مرکزی ولایت بامیانو کې په یو حمله کې د نیوزیلند یو سرتیری مړ او د یو ژباړونکي په ګډون دوه نور سرتیری ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکي وایي چې په پاکستان کې روسي ورانونکو سیلابونو له 3 میلیونو زیات خلک ځپلي او په دې خونړۍ سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 1400 اوخته ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل هیواد د سیاسي ډلو له فشارونو سره سره فرانسې ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته تیر ماښام برتانیې ته ورسېد. د لبنان او اسرایلو ترمنځ په یو سرحدي نښته کې د 5 کسانو تر وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دواړو لورو غږ کړی چې له زیات زغم نه دی کار واخلي. او د عراق په کوټ ښار کې 2 بمی چاودنو چې یوې د سړک په غاړه د ښخ شوي بم او بلې د یو موټر بم له امله رامنځته شوي 12 کسه وژلې او 1.5 نور ټپیان کړي دي. د ریپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ښار په ختیځ کې د برېښنا موسسې د نوو تاسیساتو په فعالېدو سره د کابل د صنعتي پارکونو په لسګونو تولیدي فابریکې له 40 ساعته برېښنا څخه برخمنې شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زکی غیاسي ریپورت ته.
د کابل د هوت خېلو په سیمه کې د برېښنا موسسې نوي برېښنایي تاسیسات به چې د نوموړي موسسې د مشر جلیل شمس لخوا پرانیستل شول، په دې سیمه کې څه باندې 200 تولیدي فابریکو ته 40 ساعته برېښنا به ورکړي. د برېښنا موسسې مشر جلیل شمس چې د سې شنبې په ورځ د خپلې موسسې لخوا یې د برېښنا د مزید پرانیستې په مراسمو کې وینا کولو ویل چې په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د کموالي د ستونزې هواریدل به د صنعت له پراختیا سره مرسته وکړي.
زه ډېر خوښ یم چې نن په داسې محفل کې ګډون لرم چې د برېښنا شرکت د چارو د تحقق پړاو دی. هغه څه چې موږ ته مهم و هغه دا و چې موږ باید د تولیدي فابریکو یا صنعتي پارکونو لپاره په دوامداره توګه او ښه توګه برېښنا ورسوو، تر څو دوی هم وکولی سي چې خپلې فابریکې په اساسي توګه لکه څنګه چې شای فعال وساتي.
د کابل د صنعتي پارکونو مسؤلان وایي چې شاوخوا 540 هکتار ځمکه په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د خوندان لپاره ځانګړې شوې وه چې اوس مهال 243 فابریکې کې په دغه سیمه کې فعالیت لري. د افغانستان صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وویل چې په خو د برېښنا په برخه کې یو شمېر ستونزې وي، خو اوس هیله ده چې په دې برخه کې اسانتیاوي د سلګونو افغان کارګر لپاره د کار کولو شرایط برابر کړي.
22000 کارګر آل کار میکنه،
اوس مهال 2000 کارګران پکې کار کوي. دغه د برېښنا شبکه چې د صنعت پر مخ وړلو لپاره خورا مهمه ده. کچېر مشته برېښنا راکړي نو موږ کولای شو چې په لکونو کسان په خپل فابریکو کې جذب کړو. د خلکو لپاره د کار یو شمرجه ده.
مرجی کار است.
د برېښنا موسسې په وینا اوس مهال د صنعتي پارکونو په برخه کې فابریکه لرونکو ته 6 میگاواټه برېښنا په پام کې نیول شوې ده، خو په راتلونکي کې هڅه کیږي چې د برېښنا د ویش ظرفیت تر دې هم ډیر شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وس هم په پاکستان کې د سیلابونو مسله راخلو. د پاکستان په پا پختونخوا ایالت کې د روسیو سیلابونو د سیمې د خلکو ترڅنګ یو زیات شمیر افغان کډوال هم ځپلې دي. د افغان کډوالو سو کمپونه له منځه تللې او د دې کورونه پکې نړېدلې دي. د ورکل شو رپورټونو له مخې د افغان کډوالو په داخلو او خراسان کمپونو کې په زرګونو کورونه نړېدلې او خلک په میدانونو کې پراته دي. په پېښور کې زموږ خبریال مجیب الرحمن انګار دا ځلې د خراسان کمپ ته تللې او هلته یې له خلکو سره چې پرته له کومې سرپنا پراته دي د دوی ستونزې پوښتلې دي.
درنو ریدونکو د زاخیل او زندۍ کمپونو حال درکړ چې شاوخوا ول زره کوره الته نړیدلې دي. یو بل کم دلته په پېښور کې د خراسانو کم دی او چې دام تقریبا تر ډیره زیان من شوی. دلته د دې کمپ یو څه خلک را سره ولاړ دي. نور حال بل دوینه واخلو. په دې کمپ کې ټول تقریبا څونه کورونه
دي؟ کم کې کم است کم سالور یا درې نیم زره کورونه دي.
او څونه کورونه وران شوي؟
غالبا د نیم نه زیات وران شوي.
زما نوم سامر جان دی، د خراسان اوسیدونکی. زمونږ چې کومه بادګانې دي او کومې دغه دي
افغانستان
سانه چاړول چې پتا سختښتاو کنهشته کرزی لالا هغه د خپل تل په خپ پنجمنش کې د زمو کارو سره نشته.
محمد یوسف یو سلو ته ور رسیدل دي چې اهمیت یې مونږ نه ده. زمونږ هل خبر نه ده چې څنګه یې چې د خپل او دغه نه خبر دي دا د خپل نه
دلته په دې کم کې مونږ واوریدل چې کوم ناروغي مخره شوی ده. په دې باره لکه معلومات راکې چې ډول ناروغي ده
نو چې یو قسم مخرف پر انسان باندې کېدل شي یاره به خې ځان نه مطلب د خوخه بیل کړی او نه کم رو راغی چې مونږ یو ګولۍ یو ستنه یو نور علاج به خې ځان دې به اول ګورې چې مونږ هغه په شل کې یو لکه اصل ورکړی و او ماته خارې سی وته چې کنه ورې ځان غره و دا ګولۍ سره والا او نور مونږ دوايي مخلي درې دی او نه ډاکټر ګټ چې ډاکټر چې دی دا دوايي چیرته ورکړي.
تر اوسه پورې په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری او د مهاجرینو د وزارت نمائندګۍ چې د همدې خلکو لپاره دلته جوړه شوې ده د دوی هیڅ حال نه دی اخیستی. په دې هیله چې قانون مرسته نشي کولی لک تر لګه د دوی له نړیدلو کورونو نه دغه مړي راوباسي.
لا بلور د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکونکي وایي چې د پاکستان روسي ورانونکو سیلابونو له 3 میلیونو زیات خلک زیانمن کړي دي. د موسمي ورښتونو له کبله پر راوتلو دغه سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر له 400 اوخته دي. د یونیسف یو وان عبدالسامی ملک وایي چې 1.3 میلیونه خلک په ناوړه توګه سیلابونو زیانمن کړي او یو زیات شمیر خلک یې بې ځایه کړي دي. په دغه سیلابونو کې په خیبر پختونخوا ایالت کې کلی په بشپړه توګه تر اوبو لاندې شوی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د سرې میاشتې ټولنه د برسه رسولو په چارو بوخت دي او ځینو اسلامي مرستندویه ادارو هم چې له وسلوالو سره د اړیکو درلودلو شک ورباندې کېږي مرستو ته رادانګلې دي او په حکومت فشار راوړي سو دا وښیي چې روان بحران کنټرولولی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د 100 میلیونو ډالرو د مرستې شمنه کړې. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په ابتدایي توګه د 100 میلیونو ډالرو او برتانیې د 8 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
د افغانستان د پهنې او لنشې توکو سره د مبارزې وزارتونو لنشې توکو سره د مبارزې لپاره د سه شنبه په ورځ په نشې توکو د
عزت پن اوریدونکو وسم پام کړی د افغانستان د افغانستان په اړه یو بل موضوع رپورټ ده. د افغانستان د پوهنې او له نشې توکو سره د مبارزې وزارتونو د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره له دینی علماو څخه د پراخ تبلیغ غوښتنه وکړه. چارواکو خپل دغه غوښتنه د سه شنبه په ورځ په نشې توکو د روږدې کېدو د مخنیوي په اړه د دینی عالمانو په ورکشاپ کې وکړه. په دې اړه پام وکړئ د ماریا صدیقي رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې او لنشئی توکو سره د مبارزې وزارتونو لنشئی توکو سره د مبارزې لپاره د سه شنبه په ورځ په نشئی توکو د روږدې کېدو په مخنیوي کې د دینی علماو رول په نوم درې ورځنی ورکشاپ پرانیست. لنشئی توکو سره د مبارزې وزیر سرور احمد مقبل عثماني د کوکنارو د کار په مخنیوي کې د دینی علماو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه.
یوازینۍ لاره چې کولی سي غوښتنې کمې کړي هغه د افغانستان اسلامي ټولنې ته د علماو روښانه پیغام دی. د درنو عالمان څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ نس کولی چې په یوازې توګه په افغانستان کې موجوده ستونزې حل کړو، موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې په 130,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. د هغه په وینا نړیواله مافیا په ټوله نړۍ کې د کوکنارو له کښت او تولید څخه هر کال 15 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي چې له هغې څخه 3% یې له افغانستان څخه ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک وویل چې د کوکنارو کار تولید او کارونه نه یوازې اقتصادي ستونزې بلکې اخلاقي فساد هم زیږوي. ښاغلي وردک د دغه بدمرغۍ د مخنیوي او په لمنځه وړلو کې د مدرسو او جوماتونو څخه استفاده یوه بریالۍ مبارزه وبلله.
اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو داسې سفر برتانیې ته رسېدلی چې د تروریزم په اړه د برتانیې خبرداري او په پاکستان کې روانونکو سیلابونو تر سوري لاندې راوستلی. زرداري له فرانسې نه په یو 15 ورځني سفر برتانیې ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د دغه هیواد له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره چې د ده له رسېدو 3 ساعته مخکې د پاکستان په اړوند له خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه وګوري. د فرانسې د لیمون روس پاڼې ته په خپله تبصره کې زرداري وویل چې دی به په دې اړه مخام مخ توضیحات ورکړي چې د کیمرون له دې څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې ځینې اسه عناصر گاونډي افغانستان او هند ته د تروریزم په صادرولو کې ښکېل دي ولې اسلام آباد په غوسه ده. په عین حال کې په پاکستان کې ناقدان په یو داسې وخت کې چې په پاکستان کې موسمي سیلابونو 1500 کسان وژلې او له 3.5 میلیونو زیات زیانمن کړي، په اروپا کې د یوې اونۍ د پاتې کېدو لپاره د زرداري په پریکړې په قهر دي. د امریکا متحده ایالاتو په اروپا کې د یو شمیر هغو کمپنیو پر ضد بندیزونه اعلان کړي چې شک ورباندې کېږي چې د ایران حکومت له بندیزونو څخه د تیښتې او د خپلو اټومي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د جبهو په توګه کاروي. د امریکا د خزانې وزارت دا بندیزونه د 21 شرکتونو پر ضد اعلان کړي او امریکایانو منع کړي چې له دوی سره په هیڅ ډول معامله کې ښکېل نشي. اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه تبصرې کړي. جاناقا الکوزي ته بغوک شو.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې د ملکي افغانانو د ساتنې په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. امریکایي او لویدیز مشران اوس په دې خبرې پوهېدلي چې د ملکي خلکو ژوند ته نه پام کولې د افغانستان په جګړې کې تر ټولو ستر دښمن دی. ګارډین لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخواني قومندان جنرال سټینلی مکریستل امر کړی و چې په عملیاتو کې باید له هر څه نه مخکې د ملکي خلکو ژوند ته زیات پام وړول شي. د ناتو او امریکایي ځواکونو اوسنی قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس هم هدایت ورکړی چې په دې اړه دې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د همدې مسلې په اړه په یو مضمون کې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر امیر البحر مایک میولن خبرې راخستې چې وایي دا مهال په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو اساسي دنده د افغانانو دفاع ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ملکي خلکو د ژوند د ساتنې په کار کې ممکن یو څه پرمختګ شوی وي، خو د افغانستان لپاره په عمومي ستراتیژۍ کې چندانې پرمختګ نه دی شوی. واشنگټن پوسټ زیاتوي د دې خبرې یو دلیل دا دی چې د جمهور رئیس باراک اوباما په ادارې کې د افغانستان لپاره کوم خاص هدف نشته او حالاتو پر منطق غلبه حاصله کړې ده. ورځپاڼې د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ څرګندونې رانقل کړي چې وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې د یو بشپړه او عیاره ډیموکراسي ایجاد او دا هیواد د نړۍ پر مخ جنت شي، بلکې هدف دا دی چې افغانستان باید بیرته د تروریزم په ځاله بدل نشي او له هغه ځایه امریکا ته کوم ګواښ مخامخ نشي. واشنگټن پوسټ لیکي که هدف دا وي نو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په ړنګولو سره القاعده شبکه له دې هیواد څخه ووتله او نن سبا د افغانستان په نسبت امریکا ته د یمن، پاکستان او سومالیا لخوا زیات خطرونه او ګواښونه متوجه دي. دوی باید دغو هیوادونو ته زیات پام واړوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه هم کوم واحد نظر نشته. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې نظر دی چې د 2011 کال جولای میاشت کې به یو شمیر امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي، خو له دغې نیټې وروسته به هم ستر شمیر امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. ورځپاڼې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر امیر البحر مایک میولن دا خبره هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې باید پورا ثبات ټینګ شي. یو سالم حکومت باید په پخو ودرېږي تر څو خپلو خلکو ته اساسي خدمتونه برابر کړي او د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي. په دې کار سره به د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي. د ورځپاڼې په باور دغو نظرونو ته په کتنې مخکې له هغې چې په افغانستان کې د بری او یا ناکامۍ مسله مطرح شي، امریکا باید لومړی خپل هدفونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې اصلا څه غواړي، او وروسته خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره باید کافي امکانات او منابع برابرې کړي.
له همدې سره د روانې خبرې مجله وخت پای ته ورسېدو. بل خبرې مجله مصطفی صدیق وړاندې کوي.
بله، تشکر از خودت حمید محمد، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 ماه است.